السلام علیکم. دا ازادي رادیو پښتو خبري مجلې ته شرغ لست. وخت افغانستان د ماشام شپږ بجې سوی. نن سه شنبه د زمري 15 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اگست له شپږ نیټې سره برابره ده. زملالی بشریم تخنیکی چار قادر جلالوف پر مخ وړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو ګواښت په خبرګون کې ویلي د دغه هیواد خلک زور نه تسلیموي. چارواکي وایي د روزګان چارچینو ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي او له سقوط څخه یې ژغورلې ده. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورو. د ناتو عمومي منشي وای په افغانستان کې تر بل هر وخت سولې ته نږدې سوي یو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت ونیسي. او د ایران جمهور رئیس حسن روحاني ویلي له ایران سره جنگ به د ټولو جګړو مور وي. پوره خبرونه واورې. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وسلوالو طالبانو د خبرداري په وړاندې په غبرګون کې له حکومت غوښتنه کړې چې د کاندیدانو د رای ورکوونکو او د انتخاباتو د کارکوونکو امنیت ونیسي. د دې کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ډیموکراتیک پروسې د امنیت ټینګول د حکومت مسؤلیت دی.
پشپژم د میزان د ولسمشري ټاکنو ته ځو او د حکومت څخه موجودي غوښتنه دا ده چې د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیکه پروسه کې د کارمن په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
مستوالو طالبانو د جمهوری ریاست د ټاکنو د تخریب خبرداري ورکړی او په یو بیان کې خلکو ته ویلي چې کغواړي په حملو کې زیان ورته ونه رسیږي له انتخاباتي کمپاینونو او مرکزونو دی لري وي. د افغانستان حکومت نن دې ته په غبرګون کې ویلي چې رای ورکول او د ولسمشر ټاکل د افغانانو قانوني او شرعي حق دی. د افغانستان د جمهور رئیس له دفتره په اعلامیه کې له مستوالو طالبانو باندې ږغ سوی چې د سولې نیت یوازې په شعارونو او خبرو کې نه بلکې په عمل کې څرګند کړي. د ناتو عمومي منشي یون سولتنبرګ ویلي چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو رښتینی موقع لیدل کېږي. سولتنبرګ نن په نیوزیلند کې د ویلینګټن په ښار کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د سولې یو حقیقي امکان رامخکې سوی دی او تر بل هر وخت سولې ته نږدې سوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم پرون د سولې لپاره په خبرو کې د ستر پرمختګ یادونه کړې وه. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي وو چې د سولې د موافقې پر جزئیاتو د دواړو خواوو پلاوی خبري چاري وساتي. د اسدآباد په مرکزی روغتون کې ډاکټرانو نن کاربند کړی وو او لامل یې د ازادي راډیو د خبريال پوینه لسهاو ماشومان او لویان ناروغان په سخت ګرمۍ کې په روغتون کې به برخلیک پراته وو. د اسدآباد د مرکزی روغتون یو ناروغ ازادي راډیو ته وویل
سار وو بجې تقریبا راغلم تلسیم ماشوم راسته اداره تقریبا چې په ګنټو وخت دی پاتې چې ګنټو پنځه شپږ ګنټې بعد دې ته زمينه ورنکم دا د مینځ دی.
دا اسدآباد د مرکزی روغتون ډاکټرانو ویلي چې یو ډاکټر د عامي روغتیا ریاست د شخصي دښمنۍ پر اساس له دندې لري کړی او په یو لري پرته سیمه کې په بل کلینیک کې په کار ګمارلې دی. دوی خبرداري ورکړی چې تر څو دا ډاکټر بیرته په کارونه ګمارل سي دوی به د اسدآباد مرکزی روغتون بند وساتي. خو وروسته د ازادي راډیو خبريال وایي پریکړه پر دې وسوه چې دا لانجه تر اختر وروسته حل سي او موقتاً ډاکټران په کار پیل وکړي. او د افغانستان د شیعهګانو د لوی مذهبي مشر آیت الله آصف محسنی مړی نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سو. هغه له یو کال راهیسې ناروغ او پرون یې ساه ورکړې ده. آیت الله آصف محسنی په افغانستان کې د شیعه مذهبي عالمانو د شورا مشري هم کوله. هغه د مرګ په وخت 43 کلن و. محسنی مکررن په افغانستان کې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د تفرقې او مخالفت پر ست خبرې کوله. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن ویلي چې تهران له امریکا سره خبري غوړه غني خو امریکا پر ایران لګولي بندیزونه لري کړی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس تیر کال د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو له اټومي موافقه ووتله. هغه راهیسې د امریکا او ایران او نورو یو شمېر نورو غربي هیوادونو روابط خراب دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن پر دولتي تلویزیون په وینا کې وویل
صلح با ایران مادر همه صلح هاست.
دی وایي له ایران سره سوله د هرې سولې مور ده، خو له ایران سره جګړه به د ټولو جګړو مور وي. روحاني ویلي د ایران اسلامي جمهوري د خبرو او مذاکرو ملاتړ کوي او که چیرې امریکا په حقیقت کې خبرې غواړي پر ایران باید ټول بندیزونه لرې کړي. په ایران کې د بشري حقونو څوارلسو مدافعانو چې په ایران کې دننه او په ایران کې له ایرانه بهر اوسي د هغه هیواد پر ستر مذهبي مشر آیتالله علي خامنایي غږ کړی چې استعفا دې وکړي. دوی همداراز په ایران کې د داسې اساسي قانون د جوړېدو غوښتنه کړې چې ښځو او نارینهو ته مساوي حق ورکړي. د څوارلسو ایراني فعالانو دا ګډ بیان پرون پر انټرنیټ خپور شوی. او اوکراینی چارواکي وایي چې څلور عسکر یې د روسیې له ملاتړ کوونکو بېلتون غوښتونکو سره په نښته کې وژل سوي دي. د اوکراین د دفاع وزارت په وینا د روسیې پلویانو بېلتون غوښتونکو د ختیځ دونیتسک په سیمه کې پر عسکرو حمله کړې وه. د اوکراین په ختیځو سیمو کې له 2014 میلادي کال راهیسې د روسیې پلویان بېلتون غوښتونکي له اوکراینه د جلایي لپاره وسلواله مبارزه کوي. له هغه راهیسې 13,000 کسان د اوکراین د امنیتي ځواکونو او وسلوالو بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل سوي دي.
تاسي ازادي راډیو اوري. طالبانو لخپل جګړه مارانو غوښتي چې په هر ډول ممکن د افغانستان د انتخاباتو مخه دی ونیسي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د حکومت په دې مورد کې څه غواړي؟
د ټولو رای ورکوونکو او د کاندیدانو او هغه کسان چې په دې ډیموکراتیک پروسه کې د کارمند په حیث باندې اشتراک کوي د ټولو امنیت وساتي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د طالبانو تهدید جدي ګڼي.
هغومره چې خلکو ګډون ته ضرر رسوي، شفافیت هم ضرر رسوي، ځکه چې هلته څار بیا نشي ترسره کېدلی.
د اوبو او برېښنا وزارت وایي د کابل د اوبو کچه کمه سوې ده او د دې ښار اوسیدونکي هم د اوبو له کمښت سره شکایت کوي.
وتر پم پخوا 15 ساعته شپږ ساعته اوبه خوست، 2 ساعته یو ساعته هم دونه اوبه باسي نور دریږي.
د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیز مرشغ له ازادي راډیو اوري. همدا اوس مو خبر تر لاسه کړ چې په کابل کې 14 سوي ده. د دې پیښه په اړه به له کابل څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه معلومات خبرو، خو اوس ورځو خپل لومړی موضوع ته. ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غوښته په خبرګون کې وایي د دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي. شاغلی غنی په کابل کې وی غونډه ته وویل چې خلک به په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ګډوډولو غوښ کړی وو. د دې موضوع تر تفصیل اورېدو مخکې به بیرته ورسو د کابل له سټوډیو سره به په ژوندۍ بڼه پوښتنه وکړو چې په کابل کې د 14 په اړه معلومات ترلاسه کړي. زموږ همکار واصل ویسال را سره پر لیکه دی. ویسال صاحب سلام علیکم، د دې پیښې په اړه که نور معلومات وړاندې کړئ.
ډېره زیاته مننه. سلام تاسو ته اورېدونکو ته وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، نن مازدیګر مهال 4 بجې د کابل ښار یو لسمې امنیتي او زیاړون سیمه کې د یو مقناطیسي ماین 14 شوې ده، چې د مقناطیسي ماین دغه د 14 په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي او 8 تنه نور ټپیان دي. دغه پیښه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي هم تایید کړې ده او ویلي دي چې دا د مخدره موادو د معینیت د کارکونکو بند شوه ده او هغوی ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. ممکن د مرګ ژوبلې په شمېر کې نور تغیرات هم راشي، نو هغه معلومات به بیا له تاسو سره مرلې جانې شریکې کړو.
مثال صاحب، د مخدره موادو د معینیت څخه مو هدف د کورنۍ چارو په وزارت کې معینیت دی کنه؟
بله او هم دغه موینیت د مخدره موادو په وړاندې د کورنیو چارو وزارت سره د اړوند اوس یا غسر یو ځای شوی دی. پخوا مخدره موادو وزارت اوس نو ځانګړی موینیت دی او دا د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي.
ډېره مننه وصال صاحب ستاسو د وخت او معلوماتو څخه. بیا به هم تاسو ته بیرته درګرځو او نور معلومات به درڅخه واخلو. مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اوریدونکو همغه لمړی موضوع ته بیرته ورګرځو چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د انتخابات افغانستان د انتخاباتو په اړه د طالبانو غواښت په خبرګون کې ویلي چې دغه هیواد خلک زور ته نه تسلیمیږي. یو ځل بیا هم واصل وصال په دې اړه راپور راکوي.
سو ساته وروسته له هغه چې طالبانو د ولسمشر انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ وکړ، ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی خبري ناشته ته ویل چې خلک زور ته نه تسلیمیږي او په انتخاباتو کې به پراخ ګډون وکړي.
نن طالبان یو اعلان یو کړی چې انتخابات تیجر سو باندې به عملي کړي. بار بار هم دا رقم تهدید را وکړه. د انتخابات د پارلمانی انتخابات پورازی کم را بیدونه کده کرد یاسنی سه بیادم دی نور وکیل سیبان د افغانستان ولس باید او پیزنه د افغانستان ولس زور تا نتسلیم بگی که مکتا هوایی چی او کار مکوه زکه پا زور در بانده کم آمه کار کم.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د جمهوري ریاست انتخابات د پخوا په شان یوه تیرستونکې پروسه بللې ده او ګواښ یې کړی چې دوی به یې په کلکه د مخنیوي هڅه وکړي. طالبانو په اعلامیه کې په عامو افغانانو غږ کړی چې په کمپاینی غونډو او دغه پروسه کې له ګډون نه ډډه وکړي څو په حملو کې ورته زیان ونه رسیږي. له دغې اعلامیې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه څوک چې د انتخاباتو مخالفت کوي دوی هڅه کوي چې په زوره واک ته ورسیږي چې دا افغانانو ته د منلو نه ده. د دغه کمیسیون ویان میرزا محمد حق پرست از راډیو ته ویل انتخابات د واک د سوله ییز لیږد دی او ولسواک منل شوې پروسه ده چې حکومت باید امنیت خوندي کړي.
حکومت یو اجرایی قوه ده در طول و هغه درستونو پا مقابل که وده ریش ده دیر دغا دیموکراتیک پروسه چلنج کهی پشپرم ده میزان نوالس مشری تاکنو تزو او ده حکومت سخه مجدی غشتن ندار که در طول و رای ورکون که او ده کاندیدان و او هغه کسان چه پدی دیموکراتیک پروسه که ده کارمند پا حیث من دی اشتراک که در طول و امنیت وساطی تزو دغا را رواني ټاکني د امن په فضا کې.
د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات د میزان په شپږم تر سره کیږي چې شاوخوا لس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او 50 ورځې به نور هم دوام وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د طالبانو ګواښ به بیزه بولي وایي چې افغان ولس د خپل راتلونکي په اړه له هیڅ چاویره نه کوي او د پخوا په څیر به یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت وسلوالو مخالفانو د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ هم کړی وو. د ولسي جرګې په انتخاباتو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې یو لړ حملې وشوه چې مرګ ژوبلې هم درلوده. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسیس مرجغله ازادي راديو اوري. د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وای د کابل د اوبو زیرمې تر ډیره هدا کمی سوی دي. د دغه وزارت د هایډروبیولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبه په ورځ ازادي راديو ته ویل په کابل کې د اوبو د کمښت مهم لامل وچکالی ده. خو د اوبو ډیر او بې ځایه مصرفول او د نفوسو زیاتوالی بل لامل دی چې د څاګانو اوبه یې وچې کړي دي. خان محمد سیند راپور لري.
د اوبو دغه بامبه چې د کابل ښار د خواجه بغره په سیمه کې د اوبو په برخه کې د خلکو د ستونزو یوه برخه هواروي، خو د دغه بامبې اوبه هم له یوې ورځې نه بلې ته مخ په کمېدو دي چې لامل یې په کابل کې د اوبو د سطحې ټیټوالی ګڼل کېږي. د کابل ښار د لږو اوبو لرونکو سیمو په تېره د خواجه بغره د سیمې اوسېدونکي وایي اړ دي چې ډېره لاره ووهي او د اړتیا وړ اوبه د جوماتونو له ساګانو ترلاسه کړي. محمد سلیم یو له هغو دی چې د اوبو لپاره ډیر واټن وهي.
زمي کې لږ خو اوبه ډیر اوس لږ اوبه کم شوي دي. او تر پام پخوا 15 ساعته شپږ ساعته اوبه خو اوس 2 ساعته یو ساعته هم دونه اوبه باسي نور دریږي.
په کابل کې د اوبو کمواله ورو ورو په یوې لوی ستونزې اوخته. د دغه ښار بی بی مهرو بل سیمه ده چې اوسیدونکي د اوبو د کمواله ستونزې لري. د دغه سیمې اوسیدونکي خاناقا وایي د اوبو د کمښت پر ستونزې سربیره د ځمکې د لاندې د اوبو ککړتیا هم اړ کړي چې هره ورځ لږ تر لږه په 50 افغانیو د څښاک اوبه وپیري.
اوتن د بیمارو یم، هلته د اوبو سطح ډېر ټیټ شوی ده بیمارو کې، مشکل لرو او اوبو بس هلته یو پښه ده، هغه نه خلک راولي مونږ ته اوبو اخلو، خوراک ته هغه اخلو او مدني اخلو، او 50 روپۍ ورکوي دغه بوتل، غټ بوتل هغه اخلو.
د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې خیرخانه، افشار، علاودین او لوګر ولایت د کابل ښار د اوبو څلور برخې دي چې دغه وزارت د چارواکو په خبره له لوګر پرته د نورو سیمو د اوبو سطحه ډېره ټیټه شوې ده. د دوی په خبره په دغو سیمو کې د اوبو سطحه له 150 تر 60 مترو پورې ټیټه شوې ده. که څه هم په تېر ژمي کې ډېر ورښتونه وشول، خو د اوبو برېښنا د وزارت مسؤلین وایي چې د تېرو څو کلونو پرله پسې وچکالي لامل شوې چې ځمکه د خپلې تندې د پوره کولو لپاره ډېرې اوبه جذب کړي. د دغه وزارت د هایدرولوژي د ریاست سرپرست جمال ناصر شکوري د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د شته ستونزې د هوارۍ لپاره تدابیر نیول شوي دي.
دغه کارونه یو د کابل سیند پر مسیر د وړو حوضونو جوړول دي چې اوبه پکې تر ډیره پاتې شي. دوهم کار مو د اوبو مصنوعي تزریق دی چې د بادام باغ په سیمه کې د پلي کېدو په حال کې دی، او دریم له اوبو لرونکو طبقو نه د اوبو اخیستل او وچو سیمو ته یې تزریقول دي چې کار یې د عبدالحق په څلور لارې کې روان دي.
په ورته وخت کې د اوبو رسولو او د افغانستان د ښاري کانالیزیسیون د عمومي ریاست ویان نوید سعیدی وایي د دغه شرکت له 23 ساګانو نه 14 د اوبو د سطحې د ټیټوالي له امله وچې شوي دي. د نامنظمو ساګانو کیندل او د کابل له زیرمو نه د تنظیم شوو پروګرامونو پرته د معدني اوبو د شرکتونو استفاده هم یو لامل دی چې د کابل ښار د اوبو د کموالي ستونزه یې ډېره کړې ده. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسیس مرجغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر آیت الله آصف محسنی د جهاد د دورې یو منځلارې رهبر وو. دا چې نوموړی څوک و، زموږ همکاري ناجیه صافی د علمي مذهبي او سیاسي برخو ته کتنه کړې او راپور یې جوړ کړی دی.
صفات انسان بر دو قسمه، صفات بدن چاغ لاغر سفید.
د افغانستان د شیعه علماو شورا مشر آیت الله آصف محسنی د شیعهګانو د تقلید مرجع او د افغانستان یو له مذهبي او جهادي شخصیتونو څخه و چې په 1914 لمریز کال کې په کندهار کې زیږیدلی و. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې په کندهار کې پیل کړې او وروسته په 1928 لمریز کال کې له خپل پلار سره پاکستان ته ولاړ او خپلو زده کړو ته یې دوام ورکړ. په 1922 کال کې د عراق نجف ښار ته ولاړ او هلته یې د 2 کلونو لپاره خپلې دینی زده کړې بشپړې کړې. آیت الله آصف محسنی په فارسی، عربي، اردو او پښتو ژبو تسلط درلود. یو تن دینی عالم سید مسلم اسدی وایي له نوموړي ډېر علمي آثار پاتې دي.
هغه په بېلابېلو علومو کې لوی آثار تالیف کړي، په ځانګړي ډول د مذاهبو ترمنځ د تقریب په باب ډېر آثار لري. نوموړي په افغانستان کې اسلامي ثقافت او اسلامي معرف رامنځته کړ.
آیت الله آصف محسنی په 1950 کال کې د ثور د ومی کودتا وروسته سوریه ته ولاړ او د حوزوي علومو په زده کړو بوخت شو. په 1950 لمریز کال کې د حرکت اسلامي افغانستان په نامه د جهادي ګوند بنسټ کې خود چې دا یو شیعه جهادي ډله بلل کېده چې د شوروي ځواکونو پر ضد جنګېده. نوموړی د مجاهدینو له بریا وروسته د دولت د شورا ویان او رئیس وټاکل شو، او د کورنۍ جګړې له پیل وروسته چې نوموړی مخالف و اسلام آباد ته ولاړ. جهادي مشر قاضي محمد امین وقات شیخ آصف محسنی یو منځلاري شخصیت یاد کړ.
هغه په جهاد کې یو منځلاري معتدل او د فکر او اندیشې خاوند و. خبرې اغېزمنې او تل ثابت او ښه دریځ درلود او د جګړې مخالف و او نور هم هڅول.
میکنن که جلوی بشه بگیره.
آیت الله آصف محسنی په 1948 لمریز کال کې له پاکستان څخه ایران ته ولاړ او د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته راستون شو. نوموړی د سنی او شیعه مذهبونو ترمنځ د اختلاف مخالف و. د طالبانو د واکمنۍ تر نړېدو وروسته آیت الله آصف محسنی په کابل کې د خاتم النبیین په نامه یو بنسټ جوړ کړ. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د تمدن په نامه یو تلویزیون، د افغانستان د شیعه علماو شورا او د افغانستان د اخوت اسلامي شورا جوړول د نوموړي له مهمو کارونو شمېرل کېږي. آیت الله آصف محسنی د درې شپېته کتابونو مؤلف دی چې مذهبي، سیاسي او فقهي برخو کې دي. نوموړی د 1998 لمریز کال د اسد په 14مه نیټه د 40 کلنۍ په عمر د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ. یو شمېر سیاسي او مذهبي شخصیتونه د ده مړینه لویه ضایعه یادوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسیس مشرخله ازادي رادیو اوري. د اوروزګان ولایت امنیتي مسؤلین وایي د وسلوالو طالبانو هغه پلانونه یې شنډ کړي چې غوښتل یې چارچینو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. چارواکي زیاتوي چې هلته یې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت راپور لري.
د معلوماتو او راپورونو پر اساس یوه اونۍ کېږي چې وسلوالو طالبانو د اوروزګان چارچینو ولسوالۍ چارچاپیره سخته محاصره کړې او د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده چې تېره شپه هم یاد ولسوالۍ د درنې جګړې شاهده و. امنیتي چارواکي هم مني چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او د لوړ تهدید سره مخ ده. د اوروزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری نن رسنۍ ته د یو مطبوعاتي کانفرنس پر مهال وویل چې یاد ولسوالۍ ته اضافي کونه استولی او یاد ولسوالی د سقوط لګواښ څخه جوړلې. نو موړی وای هلته تیر شپه د وسلوالو طالبانو د زپلو په مخه هوایی بریدونه کړي چې زیات شمیر وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ بلړولې. خوایي کرش میرا پلاس کې نه لري. کومندان تایید کړه چې هلته په جګړه کې 3 ملي پولیس او شپږ تنه د ملي اردو سرتیري وجل سوي او یو شمیر نور شفیان دي.
د ولسوالی چارچینه درست است بجا است تایید وجود داره. بله ما البته درخواست های کردیم از مرکز قوات های هوایی آمدن در ساحه و وا اجرات خود کردن در جایی که ضرورت بوده. عملات هوایی صورت گرفته، تلفات به دشمن وارد شده و
قصه هم دو روزگان ولایت امنیتی مسئولین وای چی یاد ولسوالی د سقوط لگواش سخه جغورلی. خب بل خواه پا یاد ولسوالی که میشت امنیتی مسئولین وای ولسوالی تتروس پوری هیس کومکی زواکونه ندی ورسیدلی. د یاد ولسوالی د ملی اردو د کندک کماندان محمد سلیم ازادی راډیو تلسیم سخه د تلیفون پر کرش ویل چی د ولسوالی نور ټول تاسیسات وسلوالو طالبانو نیولی او یوازی د ملی اردو یو کم پاتې دی چی د هغه ځینو برخو ته هم تیر شپه وسلوال طالبان داخل سو چی تر کلک مقاومت وروسته بیرته دی پر شاو تنبول. نو موړی وای چې یوازې تیر شپه درې ملګری وژل سوي او د ځان په شمول اته تنه نور ملګری ټپیان سوي دي.
ډیر دا رقم دوام وکړي نن سبا کې دا خبر نور وخت نه لري نه حمایت څه نه بل څه داسې خو تازه یې موږ کوته کې چې موږ زخمي وګرځې په دې زه خبر دا رقم چې وزه خبر نه یې هم دا خبر څوک نه څه مینه نه راته چې د دې څه څه مو موږ دا روان ته لاسو دا روان دي نو اوس یې طاقت غمو به څه وکړو. د دې بس یو پنځه وو څه نفر زخمي لرو او زخمي یو نفر زخمي دی و دې ان شاء الله
لدی سره د دغه ولسوالۍ د ملي امنیت مدیر جمعګل هم له سیمې څخه د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو سخته محاصره کړې او تر دا مهاله د افغان ځواکونو اته امنیتي پوستو سقوط کړي. د جمعګل په وینا چې په جګړه کې تر دا مهاله پورې لس سرتیري وژل سوي او شپږ تنه نور ټپیان دي. پاول سوالی که میش دغه ماسیرا سرتیری بیا هم ژر تر ژره له مرکزی ادارې څخه د اضافي ځواک غوښتنه کوي. دی وایي که چیرې اضافي ځواکونه ورته ونه رسیږي نو ولسوالۍ نږدې ده چې سقوط وکړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې یاد ولسوالۍ سخته محاصره کړې او زیات شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې. چینو ولسوالۍ د اوروزګان یوه له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت ناوخته د درنو جګړو شاهده وي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تا تاسی آزادی رادیو اوری د کندهار د عامی روغتیا ریاست مسؤلین وای د محل په ټول کندهار کې د میرمنو د روغتیایي ستونزو د حل په مخه قابلیت او شذینه ډاکټرانی فعالیت کوي او هڅه کوي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې نور هم د شذینه روغتیا پالانو د کار په مخه امکانات زیات کړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
دا محل په کندهار کې سلګونه میرمنې په روغتیایي سکتور کې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې دندې لري، خو له دې ټولو سره سره لا هم د کندهار په لیرو پرتو سیمو کې د مور او ماشوم د مړینې د کچې زیاتوالی د روغتیا په وړاندې لویه ننګونه شمیرل کیږي. ارزو او مریم چې تازه د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د قابلګۍ له څانګې فارغه سوي وایي که د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې ورته د کار کولو زمینه برابره سي، چمتو دي چې د مور او ماشوم د مړینې د کچې د کموالي لپاره کار وکړي.
موږ باید هر ځای کې امکانات برابر کړو. موږ یعنی فارغ سولو، موږ د دغه ټولنې د خلکو د خدمت لپاره یو چیر چې موږ ته وظیفه پیدا سي، وظیفه نه فقط د زکارۍ دی راکړي، موږ ته هیڅ معاش هیڅ عاید موږ ته نه راکړي، فقط موږ ته د زکارۍ راکړي او د خپلو خلکو خدمت وکړو. او موږ تر زیاتې کچې د یو مور او ماشوم دواړو ژوند ژغورلی شو. غوښتنه ده چې موږ ته کاري زمینې برابرې کړي، که څه هم ولسوالۍ که د ښار کې نیکونه موږ کم زده کړې چې وکړو هغه بې فایدې سي، په کور کې پاتې سي، په کور کې کښېنو. نو موږ غواړو چې زموږ دپاره کاري زمینه برابره سي، کلینیکونه او داسې نورو ځایو کې وظیفې راته راکړي.
په عیني باغ کې د کندهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې د تیر په پرتله په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د روغتیایي خدمتونو د زیاتوالي له امله کمه سوې، خو صفر کچې ته د ټیټېدو لپاره چمتو دي چې د دې ولایت په لیرو پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیا پالو لپاره امکانات نور هم زیات کړي.
تغییر واقعا بېخي لوی تغییر، یعنې د 1930 کال په جریان کې د امنیتي وزارت چې دا څه سرمایه ګذاري په متوسط طبي بشري منابعو باندې قابل نقصان کړی ثمره یې نن موږ وینو چې هم د میندې مړینې کمې شوي دي، د کوچنیانو مړینې کمې شوي دي، هم د زیر د کوچنیانو مړینې کمې شوي دي، هم لاسرسی ډېر سوی دی، صحي مراکز ډېر سوي دي، پیمانه بشري منابع لرو. همدا د دغو زحمتونو خواري طرفونه نتیجه ده چې نن کندهار کې ټولو ولسوالیو کې صحي مراکز
په کندهار ښار او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د مسؤلینو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه کوي. د کندهار د روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 14% اوسیدونکي هیڅ روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري، خو 50% نور بیا له یو ساعت واټن وهلو وروسته روغتیایي مرکزونو ته ځانونه رسوي.
ستاسو له پیغامونو
زه مولوی عبدالعزیز خاکریزی آزادی رادیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. پس که سلام باندې چې د زموږ پیغام خپور شي، هغه په باره کې د صلح دی چې د صلح د خدای تعالی راولي په لنډو ورځو کې د اختر در مخ ډېر خلک په آزار دي، خصوصا زموږ د خاکریز د ولسوالۍ خلک چې د کندهار ولایت د ولسوالۍ د لارې ګرده پر بندې دي. د اختر توکي اعلانې دي ځان ته وړي، کالي یې په لارو کې بند پاتې دي، یو موټر نه پرېږدي، د یوې خواته یې حکومت نه پرېږدي، د بلې خواته یې طالب نه پرېږدي. نو ډېر په مشکل کې دي. خدای تعالی دې او صلح راولي، او خدای تعالی دې وکړي چې په دغه ورځو او شپو کې نو د خیر اوربان اوسي او مسلمانان خپل او قریبان سره وویني او بندیان په خیر خپلو کورو ته راسي. وسلام.
لوګر ولایت ولسوالۍ منګلار حاضری ولسوالۍ دی، ننګرهار سره سرحد لري، دغه لار مونږ ته پوری او ټول عوام ګړي پیاوړي راوړي زی راځي، مونږ ته غټ مشکل جوړ ده او غټه تجارتي لاره ده، مونږ ټول کاروبار لا نغې خوانه ده، مونږ جوړ نه دا خواهش ده چې مونږ دې لارې غږ وکړي او دا لاره په بمو نه ولي.
زه د ملي اردو د هلمند څخه خبرې کوم، د 344 د کندک څخه. موږ ماشینه ولکه نه راکول کېږي، دا زما پیغام دی.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. او اوس هم له غو پیغامونو څخه چې د ازادي رادیو اوریدونکو مشترالي ژلي مسافر لیکلي د زابل ولایت شینکی ولسوالۍ نو بهار ولسوالۍ اتغر ولسوالۍ او شمنزو ولسوالۍ باندې طالبانو د یوه میاشت کې عمومي لار بنده کړې ده. لوالي صاحب څخه مودا غوښتنه ده چې لار ژر تر ژر خلاصه کړي. عابد له کندهار څخه لیکلي زما ټولو افغانانو ته دا پیغام دی چې پر اعلانونو دې غوږ نه نیسي او په انتخاباتو کې دې ګډون وکړي. اوس هم د ازادي